د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه، خو په وروستیو څو میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترینګلې شوې، د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیچیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د روانې نومبر میاشتې په اومه په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف او له دې هېواده د ایستلو پروسه چټکه شوې. په دې ګډ راپور کې راغلي و چې د تیرې اکتوبر له شپږویشتمې څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 10,000 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي، او په همدې موده کې 10,000 ډېر افغانان په هغه هیواد کې توقیف شوي دي. د راپور پر بنسټ چې د روان 2015 کال له پیله د اپریل تر لومړۍ نیټې له 13,000 ډېر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري دا هم ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې له هغې ملاتړ او پناه بې برخې کړي چې ورته اړتیا.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې لښټو جوړ غوښت من بیاست شنه خلاص دی ولسم ټولګي واش پاره سم ولسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو. په تیرو لوستونو کې موږ او تاسې د بې شمزیو حیواناتو کوم ټولګي چې وي هغه مو ټولو وپېژندله، همدارنګه د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه، او په چاپېریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کېږي او په چاپېریال باندې کومې اغېزې لري هغه مو ټوله زده کړله. په دې څپرکي کې موږ او تاسې راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو، ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو، او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپېریال کې څه اغېز لري، په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کېږي. زموږ ستاسو درس چې دی هغه د 122 صفحې څخه تر 128 صفحې پرې دوام کوي. راځو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دوی ګډې ځانګړتیاوې پیژنو، چې یعنې په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي، یعنې ټوله دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري. د هغه بعد به بیا راستو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کېږي، چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري. دغه حیوانات چې دي دغه کم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمېرل کېږي، او دا حیوانات د کوډتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو، یعنې نوټوکورډ، تنفسي سوریو او عصبي تناونو تناپر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري. نوټوکورډ چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی، چې دی د ارتجاع مثال دغه د کجېدو خاصیت لري، چې ډېری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوټوکورډز لري. ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویله خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا موری لري، او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپره جمجمه لري چې په هغه کې د دوی مغز قرار لري. که چېرې ستاسو په یاد دي په بې شمزیو حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وه دوی د مغز برخه د سر برخه یې نه درلودله، چې په دې سره ډېری چې وه عصبي غوټې پکښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دی داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی، او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی، چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظري دوه اړخیزه دي، یعنې د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیستمونه چې دي هغه جریان په شکل لري. همدارنګه د وینې تړلي دوران لري، لکه په تیرو لوست کې مې چې درته وویل چې د وینې دوران یې تړلي دي، یعنې تړلي دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دا شمزیلرم کې حیوانات چې دي په بدن کې بیلابیل جوړښتونه لري چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دې سره مرسته کوي او دا حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کیږي همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري اندوکراین غدې لري چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي چې دغه د هورمونو تولید د دې سره د مسل په تولید کې یعنې په تکثر کې د نوي ژوندي په منځته کولو کې همدارنګه د دې کم حیاتي فعالیتونه چې دې سرته رسوي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دې سره مرسته کوي راځو اوس نو چې شمزي لرونکي ګډې ځانګړتیاوې وپېژندلې راځو د دې ډلبندۍ ته شمزي لرونکي حیوانات چې دي عموما په پنځو کلاسونو یا ټولګو باندې ویشل شوي دي چې هغه عبارت دي د کبانو ټولګې همدارنګه د زوحیاتینو یا هم امفیبیان چې دي دوی ټولګې دي همدارنګه د سشیدونکو یا هم ریپټیلین ټولګې دي د الوتونکو مرغانو ټولګې دي اویس چې ورته ویل کیږي په لاتین کې همدارنګه د تیلرونکي حیواناتو ټولګې دي چې په لاتین کې ورته ممالیان انیمالز تویل کیږي رسو دا کم ټول چې د دې ډولونه د دې خصوصیات د دې جوړښت ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی رازو د کبان ټولګې ته کبان چې دی هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاز او په لاتین کې ورته پیسز ویل کیږي چې دغه حیوانات چې دی او موږ وايي هغه علم چې د کبان څخه باس کوي د اکتولوژي په نامه سادیږي چې اکتیاز موږ ورته چې د کبان په معنا سادی او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره ده کبان چې دی لکه څنګه چې موږ وویل دوی د شمزي لرونکو حیواناتو په ډله کې راځي یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرویه دغه کم شو کبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې دی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي چې ځینې یې په خوشو اوبو کې ځینې د اوبو په تل کې ځینې د اوبو سربېره هم د خپل ژوند مخته وړي چې په تیرو سفرونو کې د ایکولوژي په درسونو کې دال وستلی و همدارنګه ځینې په خوږو تروو تودو او یخو بوتي خپل ژوندونه مختوري یعنی د دې و جوړښت ساختمانه په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مختوري او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول یعنی غذایی زنځیر کې ډېر مهم رول لري د غذا په ډول په ډیرو هیوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول د دیپنو په نامه سره دی چې یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري چې کله د مثال په هغه ځای کې دی ژوند کوي چې اوبه کمې شي بیا د دوی دغه کم جوړښت دی کولای شي دی په مثال د سږو په واسطه خپل شو کې تنفس وکړي همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې د عمومي په درې برخو ویشل شوی دی چې د سر ملا او لکۍ څخه عبارت دي او دغه کبان چې دی غوی د زړه دوه جفونه لري چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی عموما په دې کې ځینې کبان چې دی هغوی د مسل د تولید لپاره یعنی تکثر کې دوی هګۍ اچوي او ځینې چې دی هغه بیا بچی اچوونکي دي رزور پسې کبان موږ اول چې نه په مختلفو برخو کې ژوند کوي مختلفو ساحو کې ژوند کوي نو د دې لمخه کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی رزو دا کم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درې ډولو باندې ویشل شوی دی ویشل دی چې یو چې دی ګرد خلای یا به جامو کبان دی او دویم ډول چې دی کپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی او بل ډول چې دی هډوکي لرونکي کبان دی لکه څنګه چې مو اول ځینې چې دی کرپندوکي څخه جوړ شوي دي او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي رازو د دې کم ډولونه چې دی هغه پیژنو کبان چې دی لومړی رازو د ګردې خولې کبان دی چې دی د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما په معنا د خولې سره ده یعنی د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري همدارنګه دوی حرکي غیر هم په وجود کې نه لري دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې چې نوټوکورد چې دی خپل یو دغه د نرم جوړښت دی چې د مثال د دوی د بدن توازن د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکې کې جوړیږي او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کې شي هغه رودي او دغه خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دی تنفس لپاره د 50 څخه تر 100 جوړه دغه لري برانشونه چې ګمونځ ته ورته دی، هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القاع چې د هغه بهرني ده، او دوی عموما په خوږو تروه اوبو کې خپل ژوند سرته رسوي. او دا کم حیوانات چې دي د غذایي زنځیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دوی د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلی سو لکه لمپری او هیکفش دی چې دوی ګرده خوله لري، او لکه څنګه چې موږ نرم او صاف دغه جوړښت لري. جودي چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري، فسونه نه لري، نرم او صاف دي. ورپسې راځو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړښت دی، که مثال که په سکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندوکي څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دي موږ وایو دوی دوه اړخیزه دي، او د شاپرونه او ژامې غاښونه ټول خپل په وجود کې لري. او دوی چې دی د 50 څخه تر 100 جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سرته رسوي. په دې کې ځینې ډولونه چې دی هګۍ اچوي، او ځینې چې دی بچی اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دی سګماهی دی، ارکب دی، څټک سری شارک دی، او شارک دی چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي. همدارنګه ریکب دی فش دی چې هغه هم چې دی د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې راځو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري، ځینې کوچني، ځینې غټ. چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې 10 ملي متره اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډېر غټ غټ کبان هم موجود لري چې 300 متره پورې د دوی اوږدوالی رسیږي. او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې، مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیول، په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په تر اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت وپېژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ دغه ځانګړتیاوې لومړی پېژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموما دوی چې دی مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطح چې ده هغه فلسونه لري، چې د دغه فلسونه چې دی د دوی مثال د دوی ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دوی سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي. او دوی چې دی تنفس چې دی د برونشونو په واسطه کوي، ځینې یو شمېر چې دی هغه د سوش په واسطه هم کوي، چې د غو د ډولوس خیوي د اپی دغه سرتو دوستی چې هغه یو ډول کب دی چې په استرالیا کې پیدا کیږي، چې دوی چې دي مثال د سوش په واسطه هم خپل تنفس کولای شي. او ځینې چې بدی هم سوش لري او هم برانچونه لري، چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي، او کله چې بهر ته مثال وزي د سوش په واسطه د سوش په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایو چې دا کم اوبه چې په غذای کم شي، بدی کول چې خپل ژوند حالت مخته یوسي. چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي، لکه مارته ورته کب دی، د اوبو آس چې شاید تاسو ډېر نوم یې اورېدلې اوسي. او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کیږي. زو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ جوړښت لکه څنګه چې موږ اوویل، دوی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې درلودلې، او په مختلفو برخو کې چې کوم خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دی بهرنۍ جوړښت دی وایو چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي. چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر دی، تنه ده، او لکۍ برخه ده. بدن چې دی د کبانو بدن ده، مثال موږ وایو سر برخه ته که چیرې راست په دې کې خوله، سترګې، پزه چې د عموما نه ښکاره کیږي، خو د دغه د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو څو سوري وجود لري چې د هغه په واسطه دوی چې کولی شي خپل تنفس کولی شي. همدارنګه د کینی برخه کې ګیز شامل دي او بل د تنیه برخه کې چې د چموږ وای د بدن منځنی برخه ده چې د تیشتو او حرکت لپاره مثال کله چې دی یو بل ما هیڅ تیشتې په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنی تنیه برخه کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دې سره مثال د بدن توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنیه ورسره چې دی لار دی چې د بدن ورستی برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دی. پوستکی کې مثال موږ وای پوست چې دی د کبانو پوستکی چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوست څخه جوړ شوی دی چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوښونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فنکشن دا کم شي دی د مقاومت کومولو کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدي لري یعنې پوستکی په سطح کې د مخا تولیدونکي غدي شتون لري چې د کپ ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحکاک مخه نیسي. همدارنګه دغه د دوی کوم شاپرونه چې دي مختلف پورتنی شاپرونی دي لاندینی دي سینې دي د خېټې دي همدارنګه د اخرنی د لکې برخه ده چې هغه تر ټولو قوي ده او خوله پز سترګې سترګې چې دي هغه یو ډول پر دې پاسته پوشل شوی دي مشخص چې اوبه د هغه داخل نه ننوځي. او جوسخه نړی نړی مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی نرم چی جوڑو غم سیت من بیست شنان لست دو لسم تو گی وش پار سم لسته نرمز از روخ پت پا موضوع که درس که مجاوته سی در غیر اختصاصی دفاع دوی مکش وی پا تیل وست که مو از مجد بدن سیستم و پیشندی چیز مجد بدن چی دی حقه در میکروبونو پا مقابل که دفاعی سیستم نری چی حقه دفاعی سیستم مج او تاسی اول پا تو دوله و چی غیر اختصاصی دفاع او اختصاصی دفاع. د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي، دوی نسی کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي. او همدارنګه ومول چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه دوی کرښې لري چې لومړی کرښه کې پوستکی او مخاط راځي یا مخاطي غشا راځي او رازونن د دې کم دویمه کرښه چې ده هغه پیژنو. زموږ ستاسو درس به د ناتیایم صفحې قطر درونیویم صفحې پرې دوام وکړي. رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي. یعنې څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي هغه هم په التهاب سره، یعنې هغه برخه چې کېږي التهابي کېږي. التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي او دا پروسه چې دی د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوی وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې. همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسېږي چې مختلف ډولونه لري چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کېږي. د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده. یعنې کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسېږي د زیان رسېدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې د سپینو وینې حجرات چې دي هغه یا دغه کوم التهاب چې دی اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج افالوی او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شکیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب کوي. یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وچ سوال سي پروستاګلاندین هغه شکیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډیروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته شکی ځان ورسوي. یعنی سپین کرویات سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسه برخه دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي. ورپسې د رګونو پراخوالی دي کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي د رګونو چیکیر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلې سیمې ته چې زیات سي. دغه د بدن دوی چې دی د زموږ بدن دی ته هڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کرویات چې دي د سپین کرویات چشکې د عفونت ځای ته یا هغه خوښ شوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره. ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کرویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په ډول سره او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کرویاتو ډولونه هم وایوس او بل چې دی دوی چې دي دغه سپینې حجرې یا پاګوسایټوسس فعالوي چې دغه کوم مایکروفیل او نیوټروفیل په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوې اوسي وایرسونه اوسي چې د دوی د حجرو باندې شوي کې حمله وکړي. دغه حجرې چې دي د زهرجنو موادو او مایکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو خورا او له منځه وړلو سره د دوی په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې کوي خپل کار سرته رسي. همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دي، یعنې په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کوي په کښې کې ډېریږي. التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډېر مهم دی. دوی د بدن دفاع کوي، د ټپ او زخم ترمیم بیا ترسره کوي، همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسې په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وایي. یعنی په تېرو لوستلو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وای چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 10 درجه ده، خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کوي دماغ ته پیغام رسوي. چې کله پیغام ورسېدی په دې سره کوم سیګنالونه چې دغه کېږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کوي ورډېروي، چې په دې سره دغه کوم میکروبونه بکتریاوې چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دی چې کېږي له منځه ځي. چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي. او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي، نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي. یعنی د دې زیاته لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کوي تاوان رسولی سي. عموما بکتریاوې چې دي هغه موږ ویلي په ډېره زیاته تودوخې دوی خپل ژوند مخته نه سي وړلی، نو کله چې تودوخه پر ډېره سي د بدن دوی چې کېږي له منځه سي. ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تېرو لوستونو کې ویلې وه چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي. عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیوټروفیل دي. نیوټروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي، یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کېږي. یعنی کله چې میکروب راشي لومړنی دفاع چې ده دوی کوي او دوی چې دي د بکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیوټروفیلونو چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي، یعنی فاګوسایټس چې دي یعنی دوی میکروبونه اخلي ځان کې داخلوي او کله دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه یوړه خپله هم چې کېږي له منځه ځي. دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي. چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي، چې انټیبادي خپله یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دي خپله دغه کوم لمفوسایټونه چې دي خپل په ځان کې د بي او ټي حجرې لري چې دا د بي حجرې چې دي دغه انټیبادیانې تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کېږي او هغوی له منځه وړي. او د ټي حجرې چې دي هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بي حجرې چې دي دوی د کوم میکروبونو چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم یا مثال دی چې کوي د دې شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنی نور کم دفاعي سیستم چې دی په دې باندې چې کوي خبرې. او ټي حجرې چې دی هغه عموما دغه سرطاني حجرې په لمنځوړلو کې دی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د مونوسایټونه دي. همدارنګه ورسره ایزینوفیل دي چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنی مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګه بل چې دي مایکروفاژونه دي. چې مایکروفاژونه چې دي هغه موږ وویل چې دوی د میکروب په له منځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دوی دنده چې ده کوم نیوټروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدلې وي هغه ساحه چې کوي دوی پاکوي. یعنې کله چې موږ وویل نیوټروفیل چې کله میکروب له منځه مریض خپل هم چی کېږي لمنځه ځي، چې په دې سره دغه میکروفاژونه دا جنګ هغه د میکروب ساحې ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحې ته ځان ورسوي، په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو، وایرسونه دي چې دي، همدارنګه ورسره نیوټروفیل مسیوي برخې ټوله چې کوي هغه ساحه پاکوي، چې دا چې دی خپله په د لمف کې شکلي حرکت کوي او دوی ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبیعي وژونکي وایو، طبیعي وژونکي چې دی د ان کی سیلز په نامه سره هم یادیږي، چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده. او دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب، لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي. او دغه ان کی سیلز چې دی یا نیچرل کلر چې دی، د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي. او دی چې دی ډېرې اساسي دندې ساتلي، مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده، د سرطاني حجرو له منځه وړل دي. سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې کېږي سرطان لامل کېدلی شي، چې هغوی چې کوي په دغه وخت کې د ان کی سیل یا هم نیچرل کلر سیلز یا طبیعي وژونکي حجرې د دې سره مقابله کوي. او بل چې دی د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حس کول دي، چې دوی چې دی په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي. که چیرې دوی ونه اوسي، یعنی ګټې یې ډېرې دي، دوی چې دی ژر جواب وړاندې کوي، یعنی ژر مخته راځي. همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دي، ډېر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروټین وایو، پروټین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي. یعنی پروټین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري. او دی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروټینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي، چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروټینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري، چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروټینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي. او دوی چې دی په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم، ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي، یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دی، دوی دغه پروټینونه چې دی د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دوی هڅوي، او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی هسټامین چې دی هغه دی چې کېږي د دې په واسطه فعال کېږي. او دوی چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروټینونه باندې عمل کوي، چې د فاګوسایټیک فعالیت، یعنی دغه کم هضمي سیستم پکې پیاوړی کوي او د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل دوی چې خپل په ځان کې هضموي، کله چې هضم کړه د دوی په له منځه وړل دوی ته چې کېږي ډېر اسانه کېږي. همدارنګه دی انټي بایوټیک پروټینونه دي، چې انټي بایوټیک پروټینونه هغه پروټینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي، یعنی هر میکرو د پر یو ډول عمل سرته رسوي، چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دی د انټرفیرونونه دي، چې انټرفیرونه هم پروټینونه دي چې د ویروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي، او دا پروټینونه چې دي د ویروسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې، یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي، تر څو د بدن کم انټي بوډیانې نورې برخې چې دي هغه د دغه میکروب په مقابل کې ودرېږي، د دې لپاره دفاعي سیستم انټي بوډیانې ژر تولید کړي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروټین چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروټین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم وایو. تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شو دی او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي؟ لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم، زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې یعنی دی چې دی د لمفاوي نورس چې دی لمف نورس چې دی یا اقدی چې د غوټي چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري. میکروبونه ویروسونه او بکتریاوې نیسي او د هغوی شکې له منځه وړي او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیلز او بي سیل یا د ټي حجرې بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغیو په وړاندې دفاع کوي. همدارنګه دوی چې دي د انټي باډیانو تولید دي یعنې کله چې ما تاسو ته وویل بي سیلز نور ته دغه کوم دفاعي سیستم ته خبر ورکړي هغه د میکروب په مقابل کې انټي باډیانې جوړیږي هغه هم د دوی په غاړه دي. یعنې لمفاتیک سیستم چې دوی د فعالیت له امله بدن کولی شي د میکروبونو ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف شي بدن ته د انتاناتو ناروغیو او شحمدو د راټولولو په وړاندې ډېر زیانمن کیدلی شي. ورپسې د لمفاتیک سایټونو انټیجن پیژندنه ده. لمفوسایټونه چې دي خپل مختلف ډولونه چې موږ اویل لري چې انټیجنونه چې دي هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي او دا مواد کولی شي پروټینونه کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا ویروسونه یا نور میکروبونو سره چې تړلي. همدارنګه د انټیجنونه چې دي ورسره د